شمست.
احمدی صاحب مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. پدې خبرونه کې به وړاندې د سرپل د چارواکو په وینا واوري چې وایي د میرزا اولنګ د سیمیناورین تر هغه ډیر ژور دی چې پر رسنیو کې تر اوسه د هغه په اړه معلومات خپره شوي دي. تمه ده چې نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل اعتراضي لاریون په ترڅ کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان له تازه سیاسي کړکیچه مو هم پدې خبرونه کې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ملکیانو د وشلو خبر رد کړ. د سرپل د چارواکو په وینا په سیاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو مخته ځي، او د پاکستان د پخواني سریاسم میرمن بیګم کلثوم نواز د صدارت انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د هوایی برید پر مهال د شپاړس ملکیانو د وژلو خبر رد کړی دی، او ویلي دي چې د دې برید په ترڅ کې یوازې وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو بیان باب پورتمن رویټرز اژانس ته وویل وسلوالو په یوې وسیلې کې وسلې بارولې، هغوی موږ څارل او د هوایی برید په ترڅ کې مو له منځه یوړل. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې د پنجشنبې په ورځ د ناټو ځواکونو 15 یاغیان وژلي او 2 تنه ټپیان کړي دي. تر دې مخکې په هسکه مینه ولسوالۍ کې چارواکو ویلي وو چې امریکایي الوتکې یو مسافر وړونکی موټر او یو کور په نقشه کړی چې شپاړس ملکیان یې چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي وژلي دي. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د بیرته نیولو لپاره عملیات په سستۍ پر مخ ځي، ځکه سیمه غرنۍ ده او هوارې لارې کمې دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلي د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات د پنجشنبې په شپه پیل شوي او روان دي، خو ډېر پرمختګ نه دی شوی.
د دې لپاره چې دشمن په لوړو سیمو کې ځای پر ځای شوی او مقاومت کوي، نو موږ زیات پرمختګ نه دی کړی. یوازې دوی پوستې نیول شوي دي. د هوایي قواوو په حمله کې اووه تنه وسلوال وژل شوي دي. د سرپل ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات په شمال زون کې د 209 شاهین قولي اردو قمندان رهبري کوي. سیمې ته اضافي پیاده عسکر هم استول شوي دي. نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال د اګست 12 د ځوانانو د ورځې په توګه لمانځي. ملګري ملتونه سږ کال د ځوانانو ورځ د ځوانان سوله کوي په نوم لمانځي. تمه ده چې نن د دې ورځې په مناسبت په کابل کې په جمهوري ریاست کې ځوانان یو غونډه جوړه کړي. د ارت خبر پاڼې له مخې دې غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. د پاکستان د لرې کړای شوي سریاعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرې شي. د مسلم لیگ نواز چارواکو وویل چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د بیګم کلثوم نواز پاڼې پرون په لاهور کې وسپارل شوې. د انتخابات به په راتلونکو 45 ورځو کې ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې تیره میاشت له نواز شریف څخه صلاحیت وروسته تر دې واخیست چې ویل ښاغلی شریف د خپلو شتمنیو په اړه سم معلومات نه و ورکړي. خو نواز شریف د سترې محکمې دغه پریکړه غندلې او ویلې دي چې دا د هغو میلیونونو پاکستانیانو رایو ته سپکاوی دی چې په انتخاباتو کې یې رای کارولې وې او دا یې بریالی کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه بد نیت څرګندوي. جواد ظریف پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تل غوښتل چې دا موافقه له منځه ولاړه شي، خو د دې لپاره چې ځان له انزوا وساتي پر ایران د پرې ور اچولو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبې پر ورځ وویل چې ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې له روحیې سره سم چلند نه دی کړی او یو وار بیا یې ډېره خرابه موافقه وبلله. ایران په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د کمیلو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. د امریکا او ملګرو ملتونو څارونکو چې د دې موافقې د موادو د عملي کېدو څارنه کوي ویلي چې ایران له ژمنې سره سم چلند کړی دی.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډله په دغه هیواد کې د یو ځان وژون کې برید لامل د لشت تر لشت در بشیاغیانو د وژلو او لسکونو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا ډله وایي چې دا کسان پرون د سوریه په جنوب کې د اردن سره ته نږدې ووژل شول. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله زیاتوي چې یو ځان وژون کې خپل چاودیدونکي مواد په خپل وجود کې ځای په ځای کړي وو او د جیش اسلام اډې ته نږدې د نصیب په سرحدي سیمه کې وچول. جیش اسلام د سوریه د یاغیانو یو مهمه ډله ده چې د حکومت پر ضد جنګیږي. او روسي خبر داده چې سعودي عربستان روان کال د حج په مراسمو کې د روسي حجانو شمیر زیات کړی دی. د روسي د مسلمانانو ټولنې وویل روسانو بیا بیا د غشتنه کوله او د هغې لمخې د دوی برخه زیاته کړه. د روسي د مسلمانانو د ټولنې مرستیال راشن ابي يوسف خبريالانو ته پرون وویل چې روان کال به د روسي حجانو شمیر در 1500 ته ورسیږي چې تر تیر کال 1500 زیات دی.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري.
د خبرونه په دوام به واوري چې په سره پل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالي په مرزا اولنګ سیمه کې ناورین تر هغه ستر دی چې تصور یې کوو.
تعداد را سر بریده است و تعداد را از بدنهایش از سلاخی کرده است. عمق فاجعه از این کرده هم بیشتر است.
در کندهار روزگان دلوی لاری در موتروانان و لستونز و مخبره او.
دا طالبان وای چې پر دغه لار باندې مزید حکومت پر لار باندې حکومت پر دې لار مزه د طالب پر لار مزه پر دې لار زما تر ولاړ وږي تیږي ورته ناست یو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې تمه ده نن د پاکستان د پخواني سر اعظم نواز شریف اعتراضي لاریون لاهور ته ورسیږي. دا مسله په یو تحلیلي مطلب کې څیړو.
حقیقت په پاکستان کې د آئین مختلف لګ حقیقت دا ده چې فال د ګورنا زیات با اختیار ده، عدلیانم زیات با اختیار ده.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري. له سندرغاړي کرن خان سره د نویو سندرو په اړه شغیدلی یو. مخکې تر دې چې د سرپل د میرزا اولنګ د سیمې په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړو، ننګرهار ته به ورشو. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره دی. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د 14 ملکیانو د وژلو خبر رد کړی دی، خو د هسکه مینه د ولسوالۍ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې هلته ملکیان وړ مورس د هوایي بمباری په ترڅ کې وټل شوی دي. شنواره صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي په دې اړه؟
مننه چې تاسو په غوړسي معلومات چې موږ څنګه ممکن لاسه کړو. د ننګرهار ولایت ادارې په دې طرف باندې پلاوې تاکل دي او ممکن دغه پیل نن رسنیو ته هم روښانه کړي. دوی وایي چې نه مرجو کړی دی او نه هم ته دې تر هغه وخت پورې چې پلاوې لاسران راوړي نه اخره شي وي. خو د سیمې خلکو سره چې موږ غږېدلي وو هغوی په ډاګه باندې ویل چې دغه ټول ملکي خلک وو، دوی غوښتل چې دغه عملیات د شروع سره دغه سیمه پرېږدي او ښار ته راکډه شي. په یو موټر کې سوزکي موټر کې سواره وو چې کله بمبار په شوی دی په دوه مختلفو سیمو باندې چې په ټوله کې 14 چې هغه ټول سیمې عام او بېګنا خلک دي، په دې کې ماشومان هم شته، زنانه هم شامل دي. د 14 وزل شوي دي او 10 نور پکې تپیان شوي دي. خو ورته اداره وایي چې تر هغه وخته پورې چې د پلاوي څېړنې بشپړې شوي نه وي په دې اړه رسنیو ته معلومات نه ورکوي.
البته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې د امریکا د پوز یو ویان باب پورتمن روټر سرټن ستویلی دی چې دوی په یو موټر باندې هوایی برید کړی دی او د په وینا په دغه موټر کې د داعش کسانو وسلې بارولې. نو په دې اړه باندې د ننګرهار چارواکو څه نه دی ویلي چې د دوی څېړنې به کله بشپړې شي او کله به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي؟
د ننګرهار ولایت اداره وایي چې نن په پام کې دغه څېړنې بشپړې شي او نن د ورځې په اوږدو کې د دغه بمبار په اړه غوښتنې راکړي چې هغه رسنۍ سره شریکي. خو له دې وړاندې هم په ننګرهار کې اکثره دغه پېښې چې شوي دي په ملکي خلکو ته مجذوب لا غوښتي ده. بهرني ځواکونه هغوی دغه ادعاوې رد کړي دي، خو د وخت په تېرېدو یې بېرسته منلې ده چې لکه د شو قدریونه وړاندې په حد کې یو سوالې د مریض چې مده چې کله بمباس شو په لومړي کې دوی ځغه د ملکی و دوی تلفات نه منل ورسره یو منل او ماغه و چې د ولایت او د سدي مهید خوانه چې هغه څه ویل شهیدان له سرمرستې په نوم هغه مرسته هم ته ورسېدله ولې په شروع کې دغه څه څه رسېږي دا به هم څرګند شي چې په دې کې عام او بدون خلکو کنه او سوال دی شو
شنوره سب په هاسکه مینه ولوسوالی کې چیرته د پیښه رامنځته شوې ده او د ولایت چارواکي ژمنه کوي چې حالت به دوی څېړنی وکړي او تحقیقات به وکړي هغه سیمه دومره خوندې ده چې د هیئت الته واسطه ول شي او تحقیقات وکړي
کوم چې موږ چې بمبار شو د حالت هیڅ متي پلاوه څنګه چې کولای نه د ولسوالۍ مسولین او نو ته پوری امنیتي ځواکونه هغه ساحه ته رسیدلي دي خو د دې د پلاوه نه پلاوي لرنه چې هغه تر ولسوالۍ ودانې پورې محدود دي ځکه ولسوالۍ ودانې ته به مغالي سیمه ته مو شانس کېږي او هغه کورنۍ هغه کور ته لافات ورکړي ځکه کورنۍ څرګنده معلومه ده او هغه د تیر ورځ چې کله خپل د غمري هم خول د سیمه خلک هغه شهیدان او تفصیلان هم خپل شوی چې په دې کې زنانه دي نو زنانه او ماشومان دي تدایي شو سوال چې څه کې دي خلکو اعدام د غدتي ټول ملکی خلک دوی غوښتل چې د بمبار دی ویری نشي د تا عملیات کې دي ځکه په دې تیر دوه میاشتو کې ورته داري او نارنګ بهرني ځواکونو درین ځل چې دوی چې موږ عملیات کوو خلکو ته وایي چې د کورونا وځي کله چې د کورونا وځي په هغه وخت کې د بمبار تر سره کیږي نو دوی هغه تصویران هم ځان ساتلي دي چې په هغه کې د ځوانانو او ماشومانو په څیر چې دا د موټر کې راوتل خاص د بمبار دی ورنه یا کوم د موټر باندې چې څه کوي موټر په دې باندې بمبار شوی
شنواره سپتا سوې چې مخکې بمباري شوې ده چې خلک راوتل البته مخکې مو داس خبر نه درلود
دریو نیو وړاندې په هغه کور کې چې د فاتحه مراسم روانو په همدغه سهار باندې عملیات تل شي او د خلکو غوښتل چې نور څه متکړه شي خو هغه څه د موټر باندې مو شوی خلک راغور شي په دې مراسم او تاسو دې چې ولې تللی دي هغه ورځ باندې دای شو سوال او دغه د فاتحې مراسم سره نږدې سینه پر امنیتي ځواکونو باندې انداز کړو په مقابل کې بیا امنیتي ځواکونو وایساب ځواکونو اته بمبار کړو په لومړي کې دغه مسله ولایتي داري هم نه مننه خو چې کله چې نه بس پر شولې به په راز کله چې پدې کې نیمایي زیات کسان چې هغه عام او بدون خلک
شما مو چنواره مننه بیا هم یو امنیتي مسله راخلو خو د افغانستان په شمال کې د سرپل چارواکي د میرزا اولنګ په کلی کې د توکمیز او مذهبي تعصب پر اساس د تشدد خبر ورکوي د هغه ولایت د والی ویاند ازادي رډیو ته ویل چې په روسي جګړو کې د میرزا اولنګ په لسکونو اوسیدونکو د فرقې تعصب پر اساس د تشدد قرباني شوی دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په میرزا اولنګ کې د ملکی خلکو وژنه خندلې ده د سرپل چارواکو هم درسو ویل چې د دایښ وسلوال په سرپل کې زیات فعالیت لري او لډیر مودي رئیس د ازبکستان د اسلامي تحریک په مرسته پسیمه کې جلب جذب کاوه جزئیات ته فرشته جلال زوی پر راپور کې
په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په کلی کې د بشري بحران عمق تر هغه زیات دی چې په مطبوعاتو کې ویل کیږي د سرپل د والی ویاند زبیح الله امانی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې په میرزا اولنګ کې د فرقه یي تشدد پر اساس لسګونو کسان چې د کلی مشران شذي او ماشومان پکې دي وژل شوی دی سبیح الله امانی زیاته کړ چې دا ادعا د هغو معلوماتو پر اساس کوي چې لسیمه تشتیدلو خلکو ورسره شریک کړی دي د هغه پوینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو کشفی ادارې هم دا پیښه تایید کړې ده
بته
دوت 50 یا 50 تن از افراد ملکی دی وای 50 تر دې زیات ملکی وګړي تیر باران سوي لغونډو یو کښته چول سوي د یو شمېر کسانو سرونو پری سوي د ځینې کسانو بدنونه یې سوري کړی دي په دې کوچنیان شدي او د کلی مشران شامل دي چې ټول شهیدان سوي دي دا معلومات چې زید کوم زموږ کشفی ادارو را کړی دي د میرزا اولنګ خلکو هم را تویل دي دلته د چا زوی د چا خاوند یا د چا اولاد د هغوی د سترګو مخ کې وژل شوی دي دا معلومات موثق دي حتی هغه څه چې موږ یې رسنوي توایو د فاجعې عمق تر دې زیات دی د شاغلی امانی په وینا له میرزا اولنګ څخه د جګړې لامل لښته لږه څلور سو کورنۍ تشتیدلې او د سرپل په شهر کې ځای پر ځای سوي دي د دې کلی خلک اکثر شیګان او هزارګان دي د سرپل د والی ویاند ویل په دې کلی کې خلک په دوو دلیلونو وجل سوي دي
په نظر ما دوه
زما په نظر د طالبانو او داعش د لوري د میرزا اولنګ د کلی د مظلومو خلکو د داسې بیرحمانه قتل دوه دلیل دي. لومړی دا چې وسطوالو له ډېرې مودې راهیسې پر میرزا اولنګ حملې کولې، خو د میرزا اولنګ زړورو خلکو دښمن ته لار نه ورکوله چې سیمه ونیسي. دوهم دلیل یې ښایي دا وي چې میرزا اولنګ ټول هزاره نشین او د شیګانو سیمه ده، نو د هغوی په وژلو هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ نفاق جوړ کړي. د سرپل دوالی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو په دې ولایت کې له ډېرې مودې راهیسې فراخ فعالیت درلود، خو مرکزي حکومت د دوی نارو ته چندان پاملرنه نه وکړې. د هغه په وینا داعش او د ازبکستان تحریک اسلامي حزب په سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې جلب جذب کول. دی وایي د ازبکستان د تحریک اسلامي حزب د مشر طاهر یولداش زوی څو موده مخکې دلته راغلی و. د سرپل او جوزجان ترمنځ په سرحدي سیمو کې وو او د داعش وسلوالي دلته تجهیز او تمویل کړل. دا څرګندوي چې داعش دلته پراخ حضور لري او په سرپل کې د داعش د ډلې مشر قاري شیر محمد غزنفر په خپله د میرزا اولنګ د خلکو په بېرحمانه قتل کې مهم رول درلود. د سرپل چارواکي په داسې حال کې د میرزا اولنګ په کلي کې د خلکو د فرقی وژنې خبر ورکوي چې د داعش وسلوالو څو ورځې مخکې په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې مسؤلیت واخیست. وسلوالو طالبانو په میرزا اولنګ کې د خلکو په قتل کې لاس درلودل رد کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په میرزا اولنګ کې د بشریت ضد جنایت شوی دی، او د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د پیښو په اړه څېړنې کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکایي سناتور جان مکین د وړاندیز کړې ستراتیژۍ په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د سنا د نظامي خدماتو کمیټې د مشر شاغلي مکین لخوا وړاندیز شوې ستراتیژي نه یوازې د سخت دریځو د دفلو لپاره امریکایي قومندانانو ته زیات اختیارات ورکوي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول هم غواړي. وال سټریټ ژورنال د سناتور جان مکین د هغې اعلامیې یوه برخه خپره کړې چې وایي شاوخوا اووه میاشتې کېږي چې ډونالد ټرمپ ولسمشر ټاکل شوی دی، خو تر اوسه د افغانستان د وضعیت په اړه هیڅ ستراتیژي نه لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ تر روان کال په جون میاشت کې افغانستان ته د نویو سترتیرو د لیږلو اجازه د پینټاګون چارواکو ته ورکړه، خو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وینا پینټاګون تر اوسه د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي په جوړولو کې نه دی بریالی شوی. خو ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په نیو جرسي کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل افغانستان ته د نویو سرتیرو د لیږلو پریکړه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. ډونالد ټرمپ ویلي چې افغانستان ته نوې ځواکونه لیږل یو لویه پریکړه ده، ځکه په دې هیواد کې اوس هم د امریکا تر ټولو لویه جګړه روانه ده. د ورځپاڼې په وینا د ټرمپ په اداره کې د سپینې ماڼۍ رسمي ستراتیژي له ځنډ سره مخامخ شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه لیکلي چې د ورځپاڼې په وینا پکې شپاړس ملکیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هسکی مینې د ولسوال حاجي سازولي له قوله لیکلي د دې پیښې په قربانیانو کې کوچنیان او ښځې هم شامل دي. ورځپاڼې لیکي د امریکا جنگي الوتکو هغه مهال ملکیان په نقشه کړل چې فکر یې کاوه د داعش جنگیالي ولي. دا پیښه د پنځشنبې په ورځ له غرمې وروسته هغه مهال وسوه چې د ملکیانو موټر د داعش تر کنټرول لاندې یوې سیمې څخه د تیښتې په حال کې و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې پنټاګون د دې پیښې خبر لري، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. کمین ولسوالی چې د دیبالا ولسوالی په نوم هم یادیږي د پاکستان سره پر پوله پراته ده، او د اچین ولسوالی څنګ ته پراته ده چې هغه ولسوالی د داعش عمده مرکز بلل کیږي. نیویارک ټایمز لیکلي امریکا نه یوازې د داعش د ځپلو په مقصد په افغانستان کې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي، بلکې د دې ډلې پر وړاندې هوایي حمله هم کړې دي. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې له مشرانو څخه لسګونه کسان له منځه وړي دي.
د روزګان او کندهار د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکو ازادي رډیو ته وویل چې ولارې وسلوالو طالبانو پر مخ تړلې او بل لار افغان امنیتي ځواکونو، او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لسیمي د ازادي رډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
کوم لار لارس پاس ما مخکې کوم ځکه لار
یو پر دې لار لارسه
ابل وای پر دیلار بلارس مر د چاپ کول ټکور ټکور سی وږه تیږه ورته ناست
د اورزګان او کندهار د لیلاری موټر چلون کی وای د دیګ لاری پر سر دولت او طالب دواړو ورته غواش کړي او په خبره چې پر دغه لارې د دې مخ نیولې د دیګ لاری موټر چلون کی وای یو لار وسلوالو طالبان ور باندې تړلې او بل لار دولت ور باندې تړلې چې دی له ګڼستون سره مخ کړي دي دی له دولت او وسلوالو طالبان څخه غوښتنه کوي چې دی د سپر په توګه نه کاروي او لارې دی ورته خلاصې کړي د دیګ لاری پر سر یو شمیر موټر چلونکو آزادی راډیو ته داسې وویل
کله په کاچاغ شراولې دوام ده یو دوجه په ظلم یو علا خبر یو پر دغه لار سبل وای پر دغه لار ساریان فاریان شرا ساسکر بیا به کې کنزل کوي پوش پاش وای هغه بل شپه موټر واره لپه د شپې په چنار کې ټکان سو موټر مراوز غلول په بغدادسا کې و د خدای ساکش نست بالا کاریانی تللی شو دا اوس مر سوکو په دې پر کوم لار لار سپاس ما مخې کې کوم ځکه لار بخوا ډیر کاروبار چې مر بولاله ستبر روانو په دې اوس ګسره په یو او تو په دې او تینو سرات لای یو پر دې لار بلاسه ابل وای پر دې لار بلاسه مر د چاپ کولو طالب را توای زما پر لار زو حکومت را توای زما پر تازه لنشکی وساس په جز لنشکی او دولت زوادان مشتره وکړه چې دا مش په څلور پنځورو چې د کوتلانه واره وو
د مخ شپه ته نظر ته اوس په شل زر نشي دوه
مسه وساغه در وسه حکومت اقدام پدې کې نه دی کړی هغه لار دغه کړی دغه کوتلانه نیسه مشتره دوباره امکانات نشته
د اورزګان او کندهار ترمنز پر دغه لوی لار د دولت او وسلوالو طالبان لخوارا ولاړ سوستنځو نه یوازې دا چې دغه تسپرلی او موټر چلونکي لګنو ستنځو سره مخ کړي بلکې په دغه ولایت کې د سوداګرو پر کاروبار هم سیوري غوړولي او هغه یې لستنځو سره مخ کړي دي
د مالو کاروبار کوم د دې لارې د طالبان وایي چې پر دغه لار باندې مزه د حکومت پر لار باندې پر دې لار لاس حکومت پر دې لار م د طالب پر لار مزه پر دې لار زمټر ولاړ ایوانان یا مرسي مردار سی په دغه دغه کې په دمو ټورو کې ټکور ټکور سی وږه تیږه ورته ناشته نه دلته مشته ورته ستنه نه ډوډۍ ستنه شي ستنه خدای په خدای مجاریای دا تړل دا طالب وای وای د حکومت پر لار مزه حکومت وای طالب پر لار مزه مجاریای نه زموږ په قدرت پرانه دا نه مدا غته چې موږ کاروباري خلک کاکا مرته دي لار آزاد سی وروره ک طالب د حکومت موږ د یچا وروره نه د طالب مداخله نه مده حکومت اخیسته موږ کاروباران خلک مرته دي لار بیغه مخلاص سی دا دونې زیره دل دی نه
دا په داسیال کې د چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د محل درې لارې شتون لري چې دوی د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او یو لارې هم د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره وایي چې د دغې لارې پر سر کوم امنیتي ستونزه نشته او په خبره چې نه هم دغه لارې پولیسو د ترافیکو پر مخ تړلې ده د دغه ولایت د والی مرستیال عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وایي
اور کا کوم حالت خو زما معلومات لرم زما د اورګل د خپل کوم مشله سره افاده شو د کوټ راګه د کوم مشره هغه باندې عملیات شوې دي عملیات د اور فلم د پر عمل روان دي د څه سم شوې دي امر غرض نه شوې ده ولې تر اوسه په دې تاسو د ځای پر غوښته راځه د ځای ته راغله او فلم ده بل په دې کارګان د خپل اوردو سره د کتاب د دغه لارې
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي د یادونی وړ ده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لاره په دې وروستیو کې د مسلینو په خبره نام نه سوي چې هر ورځ د درنو جګړو شاهد وي شریف الله شرفات ازادي راډیو
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې با وړاندې واوري چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو شزه داوا کړی ده چې پولیسو په زور لدی پوړنه ایسته کړی ده په دیاړه به واوري چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده خو اوس په یو بل نړیواله مسله راوخلو په چچینیا کې یو شمیر میندو چې ځامن یې ورک شوی په اروپای ټولنه کې د بشري حقوقو د ملاتړ له ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی د ځامنو په موندلو کې مرسته وکړي د راپورونو له مخې داسې بیره ده چې د چچینیا د دې میندو ځامن شي د روسیې په دې جنوبي سیمه کې چارواکو وشلی وي جزئیات ته فرشته جلال زی په راپور کې
د ازادي راډیو د شمالي قفقاز څنګه پرنوول چې د چچنیا شمیر شوه چې ځامن یې ورکړي د اروپایي اتحادیې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتنه کړي چې د هغوی د ځامنو په اړه د معلوماتو پراغونډولو کې مرسته ورسره وکړي په شمالي قفقاز کې د ازادي راډیو خبريالانو ته هغه لیک هم رسیدلی چې لسو چچني ښځو لاسلیکونه ورباندې کړي دي په لیک کې لیکل شوي چې د روسیې له چارواکو یې په وار وار مرسته غوښتې خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې او فریاد یې نه دی اورېدل سوی د میندو لیکلي چې له دې وضعیت ستړي شوی دي. دغه لیکي په اروپایي اتحادیه کې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارو ته هم استولې دي. هغوی په خپل لیکي د اروپایي اتحادیه له ټولو سازمانونو چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي غوښتنه کړي چې مرسته ورسره وکړي. د روسي خپلواکي ورسپانی نوایه غزیتا یو میاشت مخکې خبر ورکړ چې د روان کال د جنوري په میاشت کې لشتلجه وویشتنه په چچنیا کې د محاکمې پرته اعدام شول. د نوایه غزیتا په حواله دا کسان د پولیسو سره په دسمبر میاشت کې تر وی نشته ورستنی ول شوی ول. د ورسپانی په حواله د اعدام شوو وګړو پر کورنیو فشار راوستل سوی و چې لاسلیکونه وکړي او پرې منل شوی و چې عزیزان یې له چچنیا وتلې دي او اقرار ورڅخه اخیستل سوی و چې دوی پر حکومتي چارواکو هیڅ ډول حقوقي داوانه لري. په روسیه کې خبرودونکي ورسپانی نوایه غزیتا وخت نا وخت د چچنیا د مشر رمضان قدیروف له لوري د استرو تیرویو شکنجه او اعدامونو رپورټونه خبره کړي دي. نوایه غزیتا وایي چې رمضان قدیروف پر بشري حقوقو داسې تیری د هغو پولیسو او ملیشه ځواکونو په مرسته کوي چې د یې مشر دی. خو د چچنیا مشر رمضان قدیروف داسې رپورټونه رد کړي دي. دا لنه د څرګنده چې په اروپا کې د بشري حقوقو د ملاتړ سازمانونو به له چچنیا د یو شمېر میندو ورغلي لیکته څه ځواب ورکړی وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د چچنیا یو شمېر میندو له اروپای ټولنې غوښتي دي چې د دوی د ورکو شویو زامنو په موندلو کې مرسته وکړي. د چچنیا دغه میندې مسلمانان دي. اوس د یوې بلې مسلمانې کیسه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې به یو شار یوې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکوي، ځکه دا وایي پولیسو په زوره د دې پوړنې ایسته کړی دی او دا یې اړ ایستلې ده چې خپل ټکرۍ لرې کړي. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا دا خبره د پنځشنبې پروسه اعلان کړه. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پورا پور کې.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اگست په لسمه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانی امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ شار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په مې میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی و چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا ویل چې د لانګ بیچ شار چارواکو د اګست په 8 د دې پریکړې په اړه رائے ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ شار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسي بدل کړه چې لمخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسی اغوستلای. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیس لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
کار اهل کارت سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه.
ببر سرونه او چاودلې پوندې، بیسا بې دمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې، پولیسوخته لاندې بسته اولس پروت دی.
د غوړی اچار ونیست فری پروګرام د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي، او د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرغاړي کرن خان څرګندونې لرو چې د خپل نوو سندرو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس په د سرپول د سیاد د ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلی د پیښې په ارتباط ویل کې چې هلته تقریبا د 50 کسان وژل شوي دي، او په دې پیښه کې طالبان او داعش دواړه لاس لري. البته طالبانو دا مسله رد کړې ده، خو له سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبانو او داعش دواړو د دوی کسان وژلي دي. دغه څرګندونې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو په دې ارتباط.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زمانو غلام سید دی باندې موږ درد کوي که هر مسلمان په افغانستان په هر کونج کې مري دا زمونږ ورور دی، موږ په دې خپه یو. عاملین باید مجازات شي، باید په اعدام محکوم شي، باید همدغه شي چې کومه قتل عام کړي همدغه شي باید دی قتل عام شي.
زه محمد انور پیخار ډیره بده پیخه، باید دغه پیخه په غور وشي. د خلکو دا قاتلین باید ونیول شي. دا خو ډیره بده پیخه و، دا باید دی سره حکومت قانوني چلند وکړي د قاتلینو سره. زما نوم زور دی، دا کومه سریپور ولایت میرزالنګ سیمه کې چې کومه پیښه شوې ده ډېره وخشانه پیښه شوې، ځکه چې دا ډېر ماشومان پکې قتل شوي دي. دا ډېر غټ ظلم دی، پوه شي باید چې دې قاتلین ونیول شي او اعدام کړی شي.
دا ساتي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدي. په روانه خبرونه کې به وړاندې واورې چې د پاکستان سنا غواړي له حکومت پاوز او عدلی سره یو غونډه وکړي ترڅو د واک پر ویش او اختیاراتو بحث وکړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. او یو یادونه کوم چې نن له دوو تر څلورو بجو تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې برخه واخلئ، خپل سوالونه د خبرونې لمیلمنو وکړي او د همداراس خپل نظر د ازادي راډیو لارې شریک کړي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبره کوو. یو به د افغانانو د تذکرې مسله ده او بل د خوراکي موادو مسله ده چې په افغانستان کې تر څه بریده صحیح دي او ستونزې څه دي. خو اته بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلی د بیرتنیولو لپاره عملیات په سستۍ مخته ځي، ځکه سیمه غرنۍ ده او هوارې لارې کمې دي. نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال د اګست 12مه د ځوانانو د ورځې په توګه لمانځي. د پاکستان د لرې کړای شوي سري اعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ تور پوری کړ چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه بد نیت څرګندوي. او سعودي عربستان روان کال د حج په مراسمو کې د روسي حاجیانو شمیر زیات کړی دی. تمه ده چې د پاکستان د پخواني سري اعظم نواز شریف اعتراضي لاریون نن د لاهور ښار ته ورسیږي. او داسې راپورونه خبره شوې دي چې نواز شریف په د لاهور په ښار کې یو سختې خبرې وکړي. البته د نواز شریف پلویانو دا خبره له رسنیو سره شریکه کړې ده. بل لور ته د پاکستان سنا غواړي له حکومت پوز او عدلی سره یو غونډه وکړي ترڅو د واک پر سر له دوی سره خبرې وکړي. په پا پاکستان کې سیاسون هر کله دا انتقاد کوي چې پوز د دوی واک نه ورکوي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې اړه یو تحلیلي راپور لري.
د ولسی حکومت فوج او عدلی له مشرانو سره د خبرو اترو پیلولو دا وړاندیز د سینټ مشر رضا ربانی د زیارت ورځ هغه محل ورکړ چې کله په غونډه کې د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ تر فیصله وروسته رامنځته شوی سیاسي حالات باندې بحث کېدلې. سپریم کورټ د پانما اسنادو په مقدمه کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 28مه نیټه نه اهل وګرځولې او هغه تر استفا وروسته د خپل ولسی ځواک ښکار کول لپاره دا وخت د سړک تلاري لاهور ته روان دی. نواز شریف د سفر پر وخت د ګوند غړو ته د وینا پر مهال پر سپریم کورټ تنقید کړی او ویلي چې په میلیونونو خلک د رایو لاري خپل وزیر اعظم ټاکي، خو یو څو کسان یې په یو منټ کې لواکه لري کړی. همدې ته په پام سره د سینټ مشر رضا ربانی په غونډه کې ول چې دا وخت د پاکستان پارلمان تر ټولو کمزورې دی چې کله حکومت کله عدالت او کله امریت تر باندې گزار کړی دی. په پاکستان کې کارپون وای چې همدې حالاتو د سینټ مشر مجبور کړی چې پر عدلی فوج او لسی حکومت شغ وکړي چې د خبرو اترو لپاره پارلمان ته ورسي. قانون پو قاضی انور چې دوه ځله سینیټر هم پاتې شوی وای د آئین لمخې د فوج او عدلی مشران د دغه سی خبرو لپاره سینټ ته وربلل ممکنه نه ده.
هغه بخښنه دا وایي چې دا کانسټیټیوشن کې د دې دایره گنجائش نشته. دا غږ زین کې دا چې پاکستان کې ډېر خبرې اکسترا کانسټیټیوشن کېږي. جوړ د ایرانی معاهده ده. هغه دا وایي چې دا تاسوونه نه دی نوې ایرانی معاهده دي. نوې ایرانی معاهده ډېر خلکو دې ترته ځکه سره ده.
البته د سینټ مشر رضا ربانی چې په خپل هم د پاکستان یو وتلې قانون پودی ویلي چې له فوج سره به مخامخ نه بلکې د حکومت د لارې رابطه کېږي. خو څېړونکي زیاودین وایي د خبرو اترو دا کار رسمي نه بلکې په غیر رسمي توګه ممکنه دی.
پریکټیکل تو نه دی.
عملاً دا سینه شکی دی او د سینټ مشر هم د خبرې ته په پام سره ویلي چې دوی بل په سره مخامخ خبرې نه کوي بلکې د حکومت لاره به ور سره رابطه کوي. نو په رسمي توګه لپاو سره خبرې کول په آئینی توګه ممکن نه دي، البته په غیر رسمي توګه کېدل شي او په خوا د خبرې ترې په پټه او ښکاره شوی هم دي. تر کومه ځای چې د عدالت خبره ده نو هغه هم د آئین مطابق یو خپلواک اداره ده، نو ورسره رسمي خبرې نشي کېدلې. کومک تاریخ ته وګورو نو په وځ عدالت دواړو چې کوم غیر آئینی رول ادا کړی دی هغه ته په پام سره ک د سینیټ چیرمن دوی ته وایي چې راشي خبرې وکړي، نو لدی ښکاری چې د هغه اندېخنی جایز دي. البته بیا هم وایم چې له دواړو ادارو سره د آئین په چوکاټ کې رسمي خبرې نشي کېدلې.
د پاکستان د قانون په خوانی وزیر افتخار ګیلانی که څه هم په دې نظر دی چې د آئین د مخې د فوج او عدلی مشران په پارلمان کې په خبرو اترو کې برخه نسی اخیستلی، خو د ده په خبره په پاکستان کې مځکنی حقیقت له اساسي قانون مختلف دی.
حقیقت خو پاکستان کې د آئین نه مختلف دی. حقیقت دا ده چې فوج د ټولنه زیات با اختیار ده، عدلیه هم زیات با اختیار ده. کوم پوزیشن د ماغنډان سره خو ډایلاګ کوي په دوه سترګو کوي، یا خو به آئین کې ترمیم بیا په کار وایي آرمی ته هغه رول ورکړی شي چې بهوي نه پارلیمنټ برابر وي، عدلیه برابر وي، ایگزیکټیو سم نه ده. ما ته نه ښکاري دا به پریکټیکلی ممکن نه وي.
که څه هم سینټ د ولسی حکومت فوج او دلیل مشران سره د خبرو اترو د وړاندیز منظوري ورکړي، خو اوس به دا کتل کېږي چې درې واړه ادارې د ته څه غبرګون شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام درو. مخکې تر دې چې دغه تفریحي پروګرام تاسو ته خبر کړو، یو بل تفریحي موضوع هم لرو، د سندرو مسله. له سندرغاړي کرن خان سره په پاکستان کې د ساجر ډو خبريال شفق په تفصیل شخېدل دي. د زبی شفق دغه تفصیلي راپور به سره واورو او بیا به د ګوړې اچارونی تفریحي پروګرام ته مخه کړو. زه احمد شیبر او میر احمد صاحبای له تاسو څخه اجازه غواړو په پوره سات لا سجی رډو خبرونه اوریدل شي.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقي رنگونه راوړي دي، څکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیته دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترن دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه ده، امن سندره ده. نو زما په ټولو البمونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې
لتا نه پسواری شمزار لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان
تسوالنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دې دا اترنګ راغلې دي. نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزيږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړهو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارینه کمای ما تخکاری هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو، بیا په هغه پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو په هغه کې مونږ سه رباب وکارو ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځه لس البمونه زما راغلل د دې په خواو شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوی دا تلی دا هم دی او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغه معنی کوم یا تشریح کوم نو شاید چې زه خو نه کړی شم، خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ د پاره ما کړی.
غم دل غړن کړم لی ونه پتی رو مر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه
سره توای خو یری گم پزان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان زما خدا سزړه دې لکلو.
کرن خان تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه، تاسو اکثره البومونو کې منګولي چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغوی به هغه اوري، باید مونږ ورته ښه سیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقي خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګري مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپلو ملګرو.
باران چې هلته وشي دلته کې هوا یې خوشي، دواړه یو دا د کابل او پېښور خبره.
لکه څنګه چې تاسو ویلی چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوال هم یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو له دې سره د بازاري موسیقۍ ته که موږ ګورو، داسې یو غیر معیاري شی نن سبا بازار کې راغلی دی چې هغه حتی د اورېدو نه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که موږ فکر وکړو په 1950 ایام کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوه سیزونه یو بل سره رواني، لکه په هر سیز کې ښه او بد، ښه او بد دا دواړه خو نه وي. دغه شانتي په موسیقۍ کې هم وي، دغه شانتي په شعر کې هم وي. دا بازاري موسیقي خو هم په بازاري شعر بازاري شوې ده، نو دغه دوه سیزونه به رواني، خو معیار او خالص والی دا به پاتې کیږي، او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی ته وردي، وقتی ته ور راشي لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې، خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې. نو دا کیږي، بعضې زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهېږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو، او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص سیز ورکو، دا زموږ ذمہواري ده.
حالات راک او که بخت راک، هر څه چې گزار سخت راک. حالات راک او که بخت راک،
که تاسو څنګه وویل چې معیار باید په پام کې ونیول شي، نو دا ذمہواري د چا جوړیږي؟ د هنرمند، د اورېدونکي، که دغه کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي، څوک به داسې رامخه کیږي چې دغه موسیقي نوره هم معیاري کړي؟
اول خو دا زموږ د ټولو ذمہواري ده، خو که بیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زموږ ولس له پکار ده، زموږ اورېدونکو له پکار ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې که مونږه غیر معیاري موسیقي نه اورېدلې، نو هغه به نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبره وکړو، په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلی شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري یو چا چې کړی، هغه وایي راشه د دې نه پسې لږ نور غیر معیاري شه، خو دونه خلکو کتلی په لکونو. نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاري سیزونه په خپله له منځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اورېدونکو هم ده. لکه تاسو فکر وکوئ، هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو که بیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو، نو دا غیر معیاري سیزونه له خو مونږ وده ورکوو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیز نه اورېدلی کیږي. هغه کم کس چې کړی دی دا کار، هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډرامه، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه. نو دغه شانتي که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي، خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي، نو هغه نشي تلی مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس.
مالکا
گزار سخت
خنجی رب شستا سو ادبی فعالیتن تا د هنر تر سنگ تا سو کراتا د خپل ادبی فعالیتن پاره لک سو وای
شفق جان ادبی تند خو زمونږ ډیر زیاته د جبایت سیمونږ نه ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعری کتاب هم تیار دی بلکې د کتاب نه زیات شو دغه شانتی د نثر زما د سفرونو کتاب تیار دی زما د سیړنو زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مې دی مقالې چې دی وړې وړې اوس دا وخت زما سره شپک کتاب بیخي تیار دی خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښه ادارې نه او خلکو ته ورور سومنو دغه ادبی هلې ځلې مې دغه دی چې کومه لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبی غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې همداسې هم په ثوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یوه ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خوستا دغه ځایونو ته هم خو خدای دې بیا به وایم چې خدای دې وکړي چې امنی چې مونږ ته دغه ستونزنې چې په پټي کې مشپراغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعرې ګټه نه کوي مشاعرې الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغون کو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي شاعر څه ته وایي مشاعره څه ته وایي هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي نو خدای دې وکړي چې امنی چې مونږ په دې کلو وګرځو کلو کې دا بندارونه وکړو زمونږ د راتلونکي کل زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي دغه ټول هم په دې باندې پوه شي نو دا به بیا نه خوند کوي
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانا نا کابل چه ہسی یا کماو زڑ میں پڑک چوی جانا نا دنن نفس بکو باچا
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدلې چې ډیر مینوال خوښ کړی دي کدل د خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر سلګ واورینو ډیر خوي
بالکل زما یو شیر خلکو خوښ کړ او بچا خانی په کار ده دا چونکی ګوندیز شیر نه ده دا د فکر نوم ده خو دې کې چې په هغه خلک ته وپویږي او کم خلک چې نه پویږي هغه دې په ځانو پوي اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی زه به یې لږ زمزمه کړم چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پېښور تا نظار پېښور تا نظار سوات ته د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار بی خبره بی خبره تا نظر بی خبره تا نظر سوات ته د زړه قرار ننګ رہا ګلو هار همیشه بهار بهار ننګ رہا ګلو هار همیشه بهار بهار
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو
خواگو آوریدون کو سلام ده کابل خار خو ده کسافات و ده بویونو لعمل داسه دی چه سڑای سا نسی پکی استلی دالکا چه خاروالی پا ده گمان پریخی چه کابل خار خوش بوی اکلی اویا با هم ده میکروبونو ده کشت ده لابراتوارونو کار تری اخلی ده خپروانی پا پایل که مو پا هم حقی مراکیت راڑوو چه ده مو خبریالی لیاو برطرف شوی او بیرتا مقرر شوی رئیس سره کلی ده
رئیس صاحب کدی حکومت دې کارونو په حق لا څراته وای
حکومت خود خلکو خدمتگار دی ټول ورځ لګیا دی کار کوي د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړې نو خبوي
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی خوا به یوی بوری وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو دومره ډیر دي
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي
لوړې ودانۍ خو په خپله یې وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي د تیر حکومت دورانو سرکونو پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي
نور څه شوي دي
هر څه شوي دي د اداري فساد مخه نیول شوی ده په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي
مثلا لکه څوک
مثلا لکه زه په خپله رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جعلي جوړه کړې له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جعلي جوړ کړي نو ماستری مو په څه ډول وکړه
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم
مهرباني وکړئ
بله
وبخه اداري مدیر یم
او مې پیژندې مدیر صاحب څه خبره ده خیریت خو دی
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم
ولې څه خبره ده راته ووایه که نه
صاحب د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناسته یې هم را معرفي کړی
ټوکې مه کوه مدیر صاحب
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم دا هر څه رښتیا دي صاحب
سمه ده زه په مخه دې ښه خبریالې
څه وایې صاحب
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې
ولې صاحب څه خبره ده
هغه مې ټوکې درسره کولې د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم
سمه ده وی وایه
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی له همدې امله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کیږي د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي
نه د خیر یو کار یې هم نه دی کړی ټول ورځ په شر پسې ګرځي له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بېزاره ده بله
صاحب مبارک موشه بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ رالیږلی و
ریښتیا
هو صاحب ریښتیا وایم
زه تشکر خیر ویستې هغه خبریاله څه سوه
هغه خو لاړه
دا ولې لاړه هله ټیلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټیلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي
ځینې وخت سړی ډیر ګډ وډ خوبونه ویني د همدغه سیولیدلی خوب لکه سیمو خبرو
په خوب کې دا سډیر نه آرام غوندې وې.
ریختیا وای ټول شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه لیدل؟
خوب مې لیدل چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوخه کوم چې د کارونو لپاره فاند پیدا کړم. ډیر وګرځیدم او په خار کې یو بهرنۍ او کورنۍ دفتر او مسمې پرې نه خوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرستې در سره وکړه؟
نه ټول را پورې خندل. وای دې لیونۍ ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري او که لري نو چا ترې اخیستی نه دي.
ښه نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصب نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه
وو خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کې اسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له میړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوي او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو اسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري
پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې. ته وایو څو تنه دي خو چې وکې شوې بسته لهکر ته جوړ شي، کمزوری خوار لهکر، ککړ مردار لهکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بې دمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې. پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، د چا زامن دي، د چا ورونه او د چا خپلوان دي، خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي، چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او له خړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې. پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینګر، هارون ګلزاد، هوسۍ حکمت، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مسافر
پیسو ہر صدر نہیر کڑل پزڑ سخشولی کا فورا تغمو نکی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا پتا باندی مین شم زڑکی وین دا ہر چا فخی زہر چا باندی شک من شم راہم شمارم عبادت کی دا جمیش پیلتی لڑما دیو بلکرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بیخ کا پختن خواتا بشترخ وختنا پٹ بچ کم پاؤ بو